شنبه د لندې 15مه د دسمبر 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځني صف د 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې تمه ده نن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو تر دې خبرو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې یوې هیله من بلې شکمن دی. خو لومړی خبرونه تاکل شوی د چنن د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشرتابه غونډه وروسته لمیاشتو پیل شي. ایران د هغې ویډیو محتوا رد کړ چې پکې ښکاري چې یو شمېر کسان په ایران کې افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي، او امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده نن د افغانستان د مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټه خپل لومړی غونډه نږدې له شپږو میاشتو انتظار وروسته جوړه کړي. د دې غونډې مشري به ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د رسنیو چارو سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
آغاز به کار کمیته رهبری شورای
عالی مصالحه د مصالحه عالی شورا د مشرتابه کمیټه را کار پیل د کورنی اجماع او افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره چی پلاوی د ملاتړ لپاره پراخ مشروعیت کڼل کیشي. تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیرانو په یو اعلامیه کې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ملي مصالحه د عالی شورا غړي دي د عملی کار د پیل او د سولې پروان بهیر کې د ګډون لپاره په چټکۍ سره مشخص کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د اروپای ټولنې د اعلامیې ملاتړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغې ویډیو په اړه یې څېړنه پیل کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه پکې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب زاده د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې په ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې د افغانانو سپکاوی یو ناسم کار دی او دا پیښه په ایران کې نه ده شوې. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې داسې ښکاري چې ګواکې ځینې ایرانیان یو شمېر افغانان شکنجه کوي. تر اوسه په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې د افغانانو او افغان حکومت له انتقاد سره مخامخ شوي دي. ایران وای د افغانستان جګړه د دې لامل شوې چې شاوخوا 2 میلیون افغانان په قانوني او غیر قانوني توګه ایران ته کډه شي. د بلخ د ولی مرستیال غلام فاروق پلواک وی د یو نه کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکو یې نیولی دی. شاغلی خپلواک دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ناپیشان د وسلوالو د لړم په میاشت کې عبدالروف مزار شریف کې د یو خصوصي ښوونځي له مخې وتښتاوه. ویل کېږي چې تشتونکو نظامي کالي اغوستي وو. د عبدالروف پلار وی چې د زوی په بدل کې یې یرغمل کوونکي له ده 1.5 میلیون ډالر غوښتي دي. مخکې د بلخ ولایت سلګونو اوسیدونکو چې ډیری یې ترکمنان وو د دې هلک د تشتول کېدو په اعتراض کې د والي د دفتر مخې ته لاریونونه وکړل او د تحسن خیمه یې ووهله. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې پر ورځ په خبره کړې اعلامیه کې وویل زه به د ویزو محدودیت ته دوام ورکړم چې روښانه کړو هغه کسان چې د نړیوالو اصولو سرغړوونکي دي امریکا ته نشته راتلی. نوي بندیزونه هغه چارواکي په نقشه کوي چې د چین د کمونست ګوند د کاري چارو د ادارې کارکوونکي دي او امریکا وایي چې دوی د پیکینګ مخالفان ځپي. د ترامپ ادارې پر چین فشار زیات کړی دی او د دې هیواد پر یو شمېر چارواکو او شرکتونو یې بندیزونه لګولي دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جان راتکلیف ویلي چې چین له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي او ازادۍ ته لوی خطر دی. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو 2 کلونو کې 28 مرکزونه وتړي. دا وروسته له هغه چې اروپایي شورا د دغو کسانو پر وضعیت سخت انتقاد کړی. د بلغاریا د لوی څارنوال دفتر په یو اعلامیه کې پرون خپره کړه څرګنده کړه چې غواړي تر 2020 کال پورې د ناروغانو په وړاندې د تاوتریخوالي د درملو د ناسم استفادې او خراب وضعیت په خاطر دا مرکزونه وتړي. د اروپایي شورا کمیټې د دسمبر په دوهمه نیټه له بلغاریا وغوښتل چې د ذهني ناروغانو پر وختون کې د ناروغانو د محدود ساتلو په خاطر دې له زنجیرونو استفاده نه کوي. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي چې پلاوی په بلغاریا کې ګڼو مرکزونو ته ورغلي او ادعاوي اوریدلې چې هلته کار کوونکي ناروغان پوری وهي، ډبوي او ناسم چلند ورسره کوي. او روسي خبر ده چې د اوکران پارلمان د جمعې پر ورځ رای ورکړي چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. دا پریکړه د اوکران د سترې محکمې له یو مخکینی حکم سره په ټکر کې ده. د اوکران د اساسي قانون محکمې په اکتوبر میاشت کې د اداري فساد په وړاندې د قانون ځینې مادې لغوه کړې. د دې اقدام په غبرګون کې په اوکران کې دننه او د باندې انتقادونه وشول. د سترې محکمې دې پریکړې له کیف سره د لویدیځ هیوادونو مالي مرستې او د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د اوکراین له ویزې پرته تګ راتګ له خطر سره مخامخ کړ. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. تامه د چنن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي، خو تر دې خبرو یو برس مخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې په افغانستان کې شخړې باید راکمې شي، او د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د افغان سولې په برخه کې پرمختګونه رامنځته شي. پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې ملګري ملتونه د افغانستان په شاري سیمو کې د مځکو او املاکو د ډیجیټلي ثبت لپاره د افغانستان د شاري پراختیا له وزارت سره مرسته کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې سخ پاره کړی دي، او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
سعودي کې هم د سراغلم تقریبا شپږ کاله کېږي، او دا دکان مې ومه سکیج سنولای ده، شپږ زره کرایه ده.
تمدا چنند قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا خبري پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دومره زیاته ده چې په داسې حال کې د سولې خبرې ګټه نه کوي. بل لور ته د کوربه هیواد قطر د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دریو اونیو کې به د سولې په دې خبرو کې پرمختګونه وشي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاوی ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات په نتیجه ونه لري. نوموړي د جمعې په ورځ د بحرین په پلازمینه منامه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په انټرنیټي غونډه کې ویل
We also know that today that the violence that's taking place in Afghanistan is unacceptably high.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د نه منلو لوړ ده. موږ باید د تاوتریخوالي د کچې پر ټیټولو خبري وکړو. زه خوشبینه یم. دوی اونې مخکې ز په دوحه کې هم او د افغان حکومت او طالبانو له مذاکرچی ټیمونو سره مې وکتل. ما دوی ته ښکاره ویل چې د مذاکراتو پر مهال باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دوام ونه کړي، ځکه خبرې به نتیجه ورنه کړي.
د هیله څرګنده کړه چې د مذاکراتو لوري به د اوربان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. تر دې دوی ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو مذاکرچی ټیمونو په دوحه کې توافق وکړ چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف په مذاکراتو ته دوام ورکړي. همداراز د جمعې په ورځ د قطر د بهرنۍ چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم هیله څرګنده کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ وسي، او راتلونکی کال به د افغانستان لپاره ډیر شوي. محمد بن عبدالرحمن السانی د جمعې په ورځ د ایټالیا د مدیترانه کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل
Well we are hopeful actually there been some advancement in the last
د افغانستان د سولې په برخه کې د دوړو مذاکرچی ډلو ترمنس په تیرو څو ورځو کې پرمختګ لیدل شوې ده، او موږ هیله لرو چې د روان میلادي کال تر پایه به نور پرمختګ هم ووینو. موږ همدارز هیله لرو چې 2021 کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي چې سوله او ثبات راولي.
شاغلی عبدالرحمن السانی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو له کوربتوبه د قطر هدف دا دی چې د افغانانو لپاره هر څومره ژر ممکن ثبات رامنځته سي او قطر به د دې هدف لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربن ټینګار کړی، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي وروستي پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې پر کمښت یا پای کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي جګړه به پای ته رسیږي. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوی غړي حبیبه سرابی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دواړو لوریو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د ایجنډا پر جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي. افغان حکومت او طالبانو په سپتمبر میاشت کې په قطر کې خبرې پیل کړې. د دې خبرو په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړی دی. د ښاغلي خلیلزاد وروستی سفر د ډسمبر په 3 او 4 ترکیه ته و. د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه په ترکیه کې د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له ترکیه چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. تر دې وروسته په خلیلزاد قطر ته ځي.
واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کونړ او نورستان ترمن دلاري له امنیته یو شمېر مسافر شکایت لري. وړاندې به د سجرډو پروان خبري منځل کې په دی اړه ووري. خو اوس د ملګرو ملتونو مرستې ترازو ملګری ملتونه د افغانستان په شاري سیمو کې د مځکو او املاکو د ډیجیټلی ثبت لپاره د افغانستان د شاري پراختیا وزارت سره مرسته کوي. ملګری ملتونه د افغانستان په شارونو کې د جایدادونو د ثبت لپاره له بلاک چین پروګرام څخه کار اخلي. عصمت ساروان راپور لري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره دغه هیواد په شاري سیمو کې د جایدادونو د مالکیت په برخه کې د بلاک چین ټکنالوژي په وسیله مرسته کوي. د ملګری ملتو د بشري حل لارو پروګرام یا د ملګری ملتو هبیټات به په روان دسمبر کې د افغانستان د شاري پراختیا او مځکو وزارت ته د مځکو د ډیجیټلي ثبت امکانات برابر کړي. ملګری ملتو په افغانستان کې د شاري پراختیا لپاره خپل بلاک چین پروژه لومړی پلا په 2019 کې پیل کړه. اوس په خپل نوي بلاک چین پروګرام کې په ډیجیټل بڼه د جایدادونو د ثبت وسیله زیاته کړې او غواړي چې په دې توګه په شاري سیمو کې د مځکو د غصب او د مځکو ناغیزمنې استفادې په شان د غیر رسمي جایدادونو د قضیو په حل کولو کې له افغانستان سره کومک وکوي. په افغانستان کې میلیونونه جریبه مځکه د زورواکانو له لوري غصب شوې ده. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د شارونو په سلو کې اتیا جایدادونه په شاروالیو یا د املاکو په ادارو کې ثبت نه دي او مالکان رسمي اسناد یا قوالې نه لري. د ثبت دا نوی سیستم چې ګول لند ريجستري نومیږي د دې لپاره جوړ شوی چې ټول املاک په بلاکچین کې ثبت شي او اصلي خاوندانو ته قوالې ورکړي. ویل شوی چې دا کار به د جایداد خاوندانو ته اجازه ورکړي چې له بلاکچین څخه په استفاده د خپل جایداد ثبوت وړاندې کړي. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې جایدادونه په همدې ډول ثبت شي او خلک یې د انټرنیټ له لارې کتلی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د دسمبر 15 د خاوري نړیواله ورسته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خراب شوې ده، خو د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت بیا له خاورې څخه د شي ګټې اخیستو لپاره د وی سروې د پیل خبر ورکوي. د ازادي راډیو د اټو بجو په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو چې د خاورې نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان د خاورې سنځي سری د عادي خاورې مطلب د کرهنې خاورې او څنګه بهبود په دې برخه کې راغلی دی. خو و بجې او 15 دقیقې دی وست نړیوالو چاپی خبرونه پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسمت سروند غو چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
د برېټانیا چاپ ګارډین ورسپانې په ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د خبريالانو د وشل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورسپانې لیکنې سره سم طالبان په داسې حال کې پر رسنیو حمله ردوي چې د افغانستان د تیرو دوه لسیزو په جګړه کې لسګونه خبريالان وشل شوې دي. ورسپانې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایل وشل کېدو سره له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 50 خبريالان وشل شوې دي. دای د نومبر په 12مه په لشکرګا کې د هغه مقناطیسی بم په چاودنه کې ووبشل شو چې د د په موټر پوری نخلول شوی وو. ګارډین د بشری حقوقو د څارډلې په قول کښلی چې الیاس دای ته د مرګ بشمیره خبرداري ورکل شوی وو او ورته ویل شوی وو چې د طالبانو د پوځي عملیاتو په اړه راپور ورنکړي. د بشری حقوقو د څارونکو د آسیا د برخي مشه پټریشیا ګاسمن وای د دای وشل کېدو د طالبانو لوري پر رسنیو د حمله او غواښونو د زیاتېدو د احتمال په باب اندیشنې ډېرې کړې دي. د الیاس دای تر وشل کېدو څو ورځې وړاندې د تلویزیونی خبرونو یو پخوانی ویان یما سیاوش په کابل کې د ماین په چاودنه کې ووشل شو. ګارډین ورسپانې د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی محمد نعیم په قول کې چې دوی په خبريالانو باندې په حمله کې لاس نه لري. د دې لیکنې په دوام کې راغلی نعیم ویلي چې ډلې د خبريالانو کار ته اهمیت ورکوي او حتی خبريالانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې لري پروتو سیمو ته لاړ شي. په 2000 لومړي میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزيدو وروسته په افغانستان کې رسنیو او د بیان ازادي ډیر پرمختګ کړی دی. د ګارډین ورسپانې پر اساس په وروستیو کلونو کې طالبان په منظم ډول له رسنیو سره په تماس کې دي او ویندویانې له خبريالانو سره ژغیږي. خو له دې سره سره په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي رحمت الله امیری ګارډین ورسپانې ته ویلي چې که طالبان واک ته ورسېدل نو د بیان ازادي به له منځه یوړل شي. د ویلي د طالبانو تر واک لاندې به هیڅ راز آزاد مطبوعات نه وي ځکه چې دا ډله سخت دریزه ده او رسنۍ تر فشار لاندې راوړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه د خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي په وروستیو 1900 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې له پراخې پنګونې سره سره دا هیواد لا هم له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې نشي لیکنې سره سم له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د وتو احتمال اقتصادي بې ثباتي او د نړیوالو د مالی مرستو کمی دا سبب شوی چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي. ایرویش یا ریویو همدارس کشلی د بیروزگاری زیادیدا د جنایی جرمونو دیریدا او د نامنیو زیادیدا نور اوامل دی چه لکبله افغانان بهرنیو هیوادونو تا مهاجرت کوي. د دې خبرونه پر اساس اوس جرمنی او هند چې له افغانستان سره ډیری مرستې کړي ژمنه کړي چې له افغانستان سره د نورو مرستو لپاره به په ګډه همکاري کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې واوري چې د ایران اټومي فعالیتونو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. خو مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو او د کونړ نورستان د لارې د اوجدو له پوجدو له بی امنیو تاسو ته معلومات درکو. د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې لرو چې خپل پیغامونه مشتسب کړی دي په مختلفو موضوعاتو دي دا سره په ګډه ورو
لهندان ولایت نه ازادي راډیو محترم اداري او رهبری تضمین او احترام محمد دلجوی صاحب په رنګ حالاتو کې راپور نه درکړي. اوس زده د منوالو لپاره د اعلانات په بڼه زده ځغ ژوندۍ باید وساتل شي. منځنه نیکمل به هلمند ولایت
کوچای کوچایم موږ سره په خوښ کې هیڅ څنګه مرسته نه کوي. موږ کله جو مالداري ریاست څخه غواړو چې موږ سره هر اړخیزه مرسته وکړي. السلام
زه حاجی حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا ته نه یی کال یو روپۍ یو مالول ته په کونړ کې نه ورکه شوی نه یی کال او نیمې پیسې ورکړې شوې دي. نو لوړپور چارواکو نم دا وختونه نه چې په دې حق لا باور وکړي.
چې ما به یارات زمي خبرې کوم دا درې کاله کې دغه یارات مونږ راغلي یو په سراتیر د په دغه شهر کې سوزي د ګرشن کې پراته یو ګاندا شپږ میاشتې کې ژوند سره هیڅ کومک نه دی سو پر کور شپږ در ورکړي دي صاحب هغه شپږ در پېښې سخت وګڼي چې پر لپور باندې نه ختینځلو سر پیرې چې کتور پیرې شي د سخت لا سره د ریګریشن د شرک سوز ماجر مخ دی دغه ځغ دی رئیس جمهور صاحب ته ورسېږي د ماجرو سر باندې دی اورام وکي د ماجرو ځغ دی تر یو ځای پورې ورسېږي.
ازادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اسداباد په ګډون د اف ام په 3.5 اسداباد ته ورسو. د کونړ او نورستان ترمنځ د لارې له امنیت څخه مسافر شکایت لري. دوی له چارواکو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره هوار کړي. روحلا انوري راپور لري.
د پارون یو وسیدونکو حسن خان وای لارې ته د وسلوالو دراوتل ویری اوس پر دې لار سفر ستونزمن کړي.
دا لار مخکې نه وسو د امنیتي لحاظ نه خراب شوې دي. هر ځای کې غلا کته کیږي. یو انجاب جهاد رئیس ونیول شو بل دغه یو څو کسان هم دول شوې دي. کله پیسې اخلي کله داسې غر چارواکي ونیسي روخي جیال تاسو پیسې راکا لږه څه پازا بای.
د پارون یو بل وسیدونکو مولوی کریم الله هم د کونړ نورستان ترمنز لار کی ورسته او نامنه او اندیښمن کړي دي.
د څو میاشتو کې د مخینه هغه امنیت کې څه پریشانی پیدا شوې ده. خلکو په ذهنونو کې رئیس د انکشاف د نورستان هم کوز کړی شو ګال نه د ګسړک په ساحه کې خو خلک په دې کې تشویش کې دي او پریشان دي چې دا لار نور به مشکل پیدا شي.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس سید الله پیندزوی وایي د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د نامنې او زیاتېدو د هغو نورستانیانو امنیت ته اندېښمن کړی چې پر دې لاره تګ راتګ کوي.
کله چې نورستان خلک کته زی که مسؤلین دولتي نظامی امنیتي ملکی موږ ډېر ستونزه مشکلات احساسو کده دغه سیده وضعیت دوام وکړي بیا بچګیری او د نورستان خلکونه مخکې څنګه وو چور او چپاول به کیږي.
نورستانیان د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې د هغې برخې امنیت ته ډاډمن کړي چې د کونړ ولایت اړوند سیمو کې تیره شوې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د نورستان او کونړ د لوی لارې امنیت له کاري لومړیتوبونو څخه دی.
پیش دی درې لاره دا د موږ لپاره حیاتي ارزښت لري. دا د نورستان د ولایت سره وصلېږي. منګ متحد یو چې دا لار به هیڅ کله نامنۍ ته نه پریدو او دا به همیشه امني او زمونږ ولسونه او ټول خلک په دې لار باندې عبور او مرور کوي. حتی هغه ورونه چې غواړي د وړي په وخت کې د سیاحت لپاره دلته راشي د خپل لپاره به د تاګ راتګ زمينه برابر.
خلکو سره د پارون اسداباد ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت پړه ورسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې چې درېونه وړاندې د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې وسلوالو کسانو د نورستان د کلیو پراختیا رئیس سید معصوم سیدی باندې برید وکړ. یو ملګری ورته وواژه او د رئیس په ګډون یې 15 تنه ځان سره یوړل. دوی یو ونی وروسته د قومي مشرانو په هڅو راخوشي شول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې د راپور لمخې ایران غواړي د یورانیم غنی کولو پر مختللي سنترفیزونه ترمز کلاندې نصب کړي او په دې کار سره به د هیواد له اټومي موافقې سرغړونه وکړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې د راپور ښکاره نه دی خپور کړی خو رویټرز خبري اژانس لیدلی. د دې راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې راپور وایي ایران غواړي درې غونچي پرمختللي سنترفیوژونه په نتنس کې ترمځکه لاندې نصب کړي او له دې کار سره به دغه هیواد د نړۍ له قدرتونو سره له لاسلیک کړې موافقې سرغړونه وکړي. دا خبره رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د محرم راپور تر لیدو وروسته خپره کړې ده. د ملګرو ملتونو د انرژي ادارې په راپور کې راغلی چې په نتنس کې دا ترمځکه لاندې اټومي بټۍ د پلازمینې تهران په 300 کیلومتره کې موقعیت لري. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په ترمځکه لاندې اټومي بټۍ کې یوازې د لومړي نسل IRU سنتریفیوژونه نصبولی سي. ایران په دې وروستیو کې په نتنس کې په IR2M ماشینونو کې د یورانیمو غني کول پیل کړل او غواړي دوه نور غونچي ماشینونه نصب کړي. دا خبره رویټرز خبري اژانس راپور کړې ده. له دې سرغړونې سره به دا له نړۍ سره له اټومي موافقې د ایران څویمه سرغړونه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. وروسته امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه وضع کړل. تهران ویلي چې له موافقې سرغړونې به ډېرې ژر له منځه یوسي که واشنګټن خپلې کړنې تغیر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه وویل چې ایران په ډیره بې قرارۍ سره ښیي چې د مذاکراتو میز ته راتګ غواړي چې بندیزونه ورباندې کم سي.
لنډ خبرونه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ملي مصالې د عالي شورا غونډه په ارګ کې جوړه شي. دا د مشرتابه غونډه ده. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وایي د 9 کلن ترکمن هلک د برمته کېدو موټر چلوونکی نیولی دی. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویسو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي، او د اوکراین پارلمان د جمعې په ورځ رای ورکړې چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپد 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالستار علی کوزی له هلمند لیکي چارواکي وادي کوي خلای هم د الیاس دای قاتلان نه دینولي. نور آغا نورزی له واشیر لیکي د الیاس دای غم نه هیر شوی، خلک غم جندي. شمالي حقپال د لوګر لاس لیکي له افغان حکومت او طالبانو د هیله لرو چې په قطر کې د سوري خبري ګړندې کړي. شمس الرحمن بوستانی له اشکمش نه لیکي افغانان د دوه مذاکراتو هیله مندي. عطل لزابل لیکي ناټو باید د سولې د خبرو په خاطر پر طالبانو فشار راولي. حمیده خنمرنګ له کلات لیکي طالبان او امریکایانو سره له تړونه ثابت کړه چې د دوی دښمنی له افغانانو سره ده، نه له بهرنیانو سره. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي تر هغه پورې چې طالبان د اوربند اعلان وکړي د سولې خبرو ته هیله نشته. دا سجدی رادیو د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې یو وسام د ژوند رنگونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه
سر کې کتا سی خپل نمبر ته وایست.
زما نوم عبدالولید دی، غزنی دی ولایت یم. کابل کې اوس 15 کال کېږي د سعودي راغله يم. مخ کې په سعودي کې هم د سراغله يم. تقریبا 16 کال کېږي. د 16 کال کې دا سکار نه سم کړی، صرف د بچانو یو نه پکه د سیګرزم سند د بچانو نه پکه پیدا کم. او دا دکان مې یوم اس کېږي سنی ولایم. دا 14000 کرایه ده. لساره تر بیګش چینو کلا کراو باسو، کلا یو سل په یو غټو، کلا سل په باقی.
د دکان په اړه ته وایا، دغه دکان کې دی د خزو سنگار تو کې دغه د سنگار تو کې لکم زینه راوړی.
دغه امچای مارکیټ، ظاهر شای مارکیټ، صدر مارکیټ، دلیب کابل کې دغه راوړو، دغه راوړو دلته کې دوه یو روزیب کې غواړو.
زه چې ګورم تر ډیرو پورې د سیمساری دوکانونه، د خزو د سنگار تو کو دوکانونه ډیر زیات شوی دي. یعنی ټول خلکو دې ته مخه کړی ده. دا راته وایي چې دا اسانه کار دی، ځکه خلکو ورته مخه کړی ده که ګټه پکې ډیره ده.
اسانه نه ده، په اسانی سره تر نورو شیانو دا سخته. ولې سمپلونه ډیر دي، شی بازی خراب راځي پکې، بیرته راوړي پکې. د رخ کارونه چې دي بیخي خلک به پیسو دي، پیسې نهسته، کارونه نهسته. او دغه شی دا بازی شدي له شوقي اخلي، رخ په کال کې وري اخلي. دلته راځي څوک میک اپ اخلي، څوک پودر غواړي، څوک بل شی غواړي. مقصد یو شی نه، یو شی وزي پکې خرڅيږي. او کرایه ډیر دي، کارونه نهسته، روزګارونه نهسته، مجبوري دي کارته مخ لري. کنه په دې کور په دې باندې کورم نه چلیږي، بچانم نه ساتل کیږي، خو بس مجبور څوک.
بله، بعضی شیان دي چې خلک وایي دا کم شیان یو بار مصرف دي، لکه دغه لینسونه. دغه لینسونه په اړه راته وایست، دا څه ډول تاسو په نمره باندې ورکوي که دغه سي؟
لینسونه دلته رنګ ده باندې، په دې باندې لپاس تاسو د بوتلو رنگ معلوم ده نور نه نمبر است نه شایسته په دې باندې شین رنگ ده د پیروزی دالت په ابي رنگ ابي رنگ دلتم دلتم ابي کی پروته نور نه لمبر است نه شایسته دغه دغه بل درته ګورم ده کی دغه زیړ رنگ ده دا زیړ رنگ به دغه دینان دین دلته زیړ کی پروته نور لمبر منبر نه سوکرا کوم رنگ واړی غور کو
ډیره زیاته مننه تاسو ته خو واخ وړ
خدای دې شته سر کې مخ خرابې جوړو ده.